السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کورونا وبا پروسی وضعیت خبري کیږي. په افغانستان کې اوس د کورونا وایروس په کومه کچه کې دی، ناروغان څومره دي، په دې اړه متخصص ډاکټر ته هم بلنه ورکول شوې. هله د چا پروګرام را سره واوري، خو په پایل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي مشر ملا هبت الله اخندزاده کندهار کې یوې غونډې ته تازه وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام به د امریکا او ترکیې اړیکې زیانمنې کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه لیږلې ده. رالیږلی غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کومه کسیا ویډیو نه د خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخندزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. خو څومره وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی اخندزاده به ډیر ژر په کندهار کې ولس ته ښکاره شي. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن سي تښتېدلی دی. د هغه تعقیب روان ده. سي هیله ده ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ یې موسیقي غږوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله درېیمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې یعنی نږدې نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې پاکستان ته یې بایللې خو له سکاټلند نه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېیمه له هند او په اوومه نیټه یې له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب پیل شوی. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي. ښاغلی بایدن به په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دای به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاواله د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاواله په 2020 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی وو. خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2018 کال په کودتا کې لاس درلود. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې خو په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 12 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختري ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دوی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,650,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 0,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر ښایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټاکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. اوریدونکو هم کولای شئ چې پروګرام ته په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې زنګ راووهئ. د سکایپ آدرس مو د رادیو ټکی ازادي. دغه راز اوریدونکو که واتس اپ کاروي کولای شئ چې زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم زنګ راووهئ. شمیره مو ده 0040022 1 4 1. شمیره بیا تکراروم 0040022 1 4 1. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغیو متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووینونس ناروغۍ د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځو چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسین یې کړی، که د هغو کسانو لخوا چې واکسین یې نه دی کړی؟
مننه سر کې تاسو ته سلام ډاکټر صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته چې زما غږ اوري. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرونا یوه ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنې د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼګونه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري چې زه په زوره که دغه وایرس باندې اخته نه شمه، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنی چې د دبليو ایچ او لخوا نه شوي یا د همغه وزارت دي چې اتامي لخوا نه بل کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي. دا که په افغانستان کې دي، که په افغانستان کې فکر ورته وکړو ته خو تقریبا چې تر ډېره حده پورې نیمه عمره کېږي، ځکه وضعیت هغه رقم ته نه دی چې څرنګه موږ تاسې وکولی شو ورته بي کړو چې آیا د کرونا دپاره که یو سړی دومره وخت انتظار باسي دا د ولګې نه مري. دا کار وکړي او د کار د پیدا کولو کار په صورت کې خصوصي نه کیږي چې موږ په کاري ساحه کې دومره یو قوي تدابیر ورته دغه لپاره ونیسو چې حد اقل یو کس پې ورغېږي د وایروس نه وساتل شي. خو په افغانستان کې چې دا اوس کومې پېښې مخته زیاتېږي په دې کې یو غچ لامل د خلکو د هغه روغتیایي سپارښتنې چې پخوا د وزارت سیتامې دخوا نه به کېدې یو څه اندازه مراد کېږي، مګر اوس دا خلک بیخي هغه سپارښتنې نه مراتوي. دوی فکر کوي چې نظام بدل شو نو ناروغتیا مو سره ختمه شوه. نه، نظام په خپل ځای باندې، مګر ناروغتیا خوشته دی. دا په ټول نړۍ کې خوره د دبلیو ایچ او ساس یو ریسرچ دوه میاشتې مخکې شوی دی چې کېدی شي تر 2030 پورې دغه ناروغتیا په نړۍ باندې پاتې شي. دا خو داسې وړه ناروغي نه ده چې موږ او تاسو ورته څرنګه فکر کوو چې څنګه دغه هېوادوال چې هغوی ورته د یو معما په شکل باندې ګورو، ولا که ورته ووایو چې دغه سپارښتنې عملي کړه، خبره نه شته. دا داسې تاسو وګورئ چې افغانستان سرحدات چې اخلاص شوي دي دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده چې هیڅ امکان نه لري. ځکه یو سړی چې د عام ډول باندې ژوند ونشي کولی، هغه په تګ راتګ دغه لار ورته نه ده برابر. هغه به د کرونا
خیر دی ډاکټر صاحب، د خبرونې په جریان کې بیا هم پر دې موضوع تم کیږو. یو بیا به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تقریبا 19 دقیقې وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان د لوبې په چا ټاس ګټلې دی او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې یو تغییر دا دی چې د مجیب الرحمن پر ځای حمید حسن بالینګ ته راځي. ډاکټر صاحب زلمی رښتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغ لاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی، که فکر کوي چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
مننه. حوال تاسو ته ستاسو لاره ټول اوریدونکو ته ګران منو ته مې کېږي سلامونه وړاندې کوم. زموږ په روغتون کې تقریبا دو وخت کېږي، تقریبا د دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي. یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 500 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو، او حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوسه ورسېدله موږ تر 100 ناروغانو پورې کم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د څخاص په روغتون کې ډېر نه دي، خو بیا هم په هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت 15 پورې کیسونه چې موږ په شا 15-20 سمپل واخلو هغه معاینه کړو، څلور 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلرمه څپه ډېر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده؟ مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ودلته چې نظام تبدل شو تاسو ته ټول ته بستر معلومه ده. یو هغه په چې د کورونا په باندې په اصطلاح تاثیر وکړ، په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شو لاغه وخت سره، او بل د دولت لخوا قرنټین نو وضع شوی. خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی؟ فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلی، مکتبونه دغه اوس د جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپله زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼه ګوڼه به چې پخوا په ښار کې وه، هغه ګڼه ګوڼه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼه ګوڼه نه وه، څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل. هم اوس هم که چیرې دغه بارډرونه چې د خلدازي موږ ته بهتره معلومه ده چې په پاکستان کې څلورمه صفحه تیره شوله، او حتی په ایران کې اوس شپږمه صفحه اعلان کړله. نو که چیرې دغه بارډرونه او دغه خلک همدغه راشي، ممکن چې دلته هم څلورمه صفحه راشي او واقعیت ډېر شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال، تاسو فکر کوم چې لږ وخت به زموږ سره په خبرونه کې یاست، لکه چې کوم کار هم لري؟ کدا راتوې چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تاګلار لري یا له تاسو سره کوم تاګلار دوی شریکه کړی ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی باید څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تر دې دمه پورې اوسنی حکومت هیڅ کوم داسې خاص یعنی هغه سپارښتنې چې پخوانه کېدلې اوس نه کېږي. صحیح ده ټرینینګونه بعضې ورکشاپونه دوی اخلي خو په کم اندازه باندې، اما دا دې کفایت نه کوي. کله چې مونږ درېمې څپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بېرته په نزول باندې شوله، دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. فرض مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک وو، دغه خلکو د کرنتین دغه بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې مونږ او تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چا ته مونږ ټلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي، هغه پیغام وي. زه بهتره لاره لرم، دا د عامه پوهاوي لپاره یو ښه لاره ده چې دا باید تعقیب شي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي، هغه سې امکانات چې پخوا وو لا تر دې دمه څه نشته په کې. ځکه پخوا د ډبلیو ایچ او ځانګړي توجه، د نړیوالې صحي ټولنې ځانګړې توجه، د ټولو هېوادونو توجه په افغانستان ته زیاته وه. ځکه واکسینونه هم راتلل، نور کومکونه هم کېدل د ګاونډیانو د خوانه. نو یو څه اندازه هغه د خلکو د ناروغتیا په مقابل کې ضرورتونه یې پوره کړي ورته. اما تر دې چې دغه تحول رامنځته شوی دی اوس دومره خاص توجه هم ورته نه کېږي. دغه دوو میاشتو کې چې کوم تحول و په دغه کې دا خلک داسې تیتو برک شو، سره یو ناڅاپه خاموش شو، څوک یو ځای کې بند پاتې څوک بل ځای. کله چې بېرته وضعیت عادي کېږي اما هغه طبي خبره ده چې خلک ګرځېږي، ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نو هغې د مخکې نه چې کله مونږ پاتې ګورو دلته د خلکو دا د ناروغتیا د کیسونو د مثبتوالي کچه لوړېږي. نو بهتره لاره دا ده هغه بندرونه چې په هغوی کې فرض مثال تورخم شو، سپین بولدک شو، غلام خان شو، دلته چې د خلکو تګ راتګ کېږي باید دلته خاصې سنټرې موجودې وي چې تر څو پورې هغه کسان یعنی اوس مونږ په تورخم کې د ډینکو فیور په نوم باندې نازري شروع شوې ده چې د پاکستان نه انتقال شوې ده، ښاغلي ننګرهار ته، لالپوره او د تورخم بعضې سیمې په نیولې دي. مګر د دغې لپاره هم دا نه ده لکه څنګه چې پروفاته مونږ هغه ځینو وختونو کې داسې یو ډول د عامو خلکو ذهنیت شو چې دا یوه اسې یو کیسه ده. مګر همدغه مونږ او تاسې چې اوس ګورو دغه د بلې ناروغۍ د ډینکو فیور سره شروع شوې ده، یو ځای د تورخم د لارې نه دغه خلک اوړي راوړي، دغه یو غټه مشکل جزاج وو. تر یو طرفه د خلکو اقتصاد ضعیف دی، د بل طرفه دغه الهي افتونه په مونږ او تاسې را
روانه.
د دې لپاره ځان وزارت ته ضرور پکار ده چې باید په دغه شیان باندې
بله غور وکړي. کلیوال صاحب، کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي، هغوی وایي چې کورونا پیښ اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده. دغو خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګني؟
نه ګوري، هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري د کورونا ناروغتیا یان تاسو ګوري بیګا تاسو به یو راپور اوریدلې د رادیوګانو نه چې په اوهان کې یو ځل بیا تازه پیښې ثبت شوې دي. دا د کوم نه سره شولې؟ هلته هغوی بېرته اعلان کړی دی چې تاسو احتیاط وکړئ. اوهان هغه ښار دی چې اول ځل دپاره پکې کرونا ثبت شوې وه. دغه کرونا په اوهان کې په هغه د 2019 په اواخرو کې نه وه، دا پخوانۍ وه. مګر هم دې وختونو کې وروستو کړلو پیدا شوله، رازیاته شوله. هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولا دا یو اصطلاح باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کرونا نشته، دا چې کرونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پاک لبا سره فکر وکړي. کرونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی. کرونا شته دا موږ نه وایو، مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کرونا نشته دی، زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کرونا شته دی او باید جدي ونیسو. ځکه که دې ته ونه ګورو څلورمه سفر روانه ده. څلورمې سفې تر څنګ دلته موږ تاسې ژمي ته داخلي یو، په افغانستان کې ژمی شروع کېږي. فقر، غربت، غریبي، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا یو بل سر ناورین دی. ځکه هم به کار نه وي او هم به دومره پیسې نه وي چې موږ یو مریض ته دا لیکو. نو ټول هغه اورېدونکي چې زما غږ اوري د کرونا په ارتباط باندې داسې کوم کمزورې نظر
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی، بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی سي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړه سي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم ده نمود دی چې د واکسین په اړه کې شته ده. دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه کوویشیلډ یا چینایي ورته ویو، او بل هندي واکسین ده. بخښنه غواړم، کوویشیلډ هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده
جانسن
امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده، هغه مونږ ویو تا اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تر شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګوي. او چینایي واکسین چې دا اول دوز چې ولګو، هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېیمې نه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې دا، خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغې مودې پورې واوړي، زیات وخت ور باندې تیر شي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازمن دا چون رهنمود کې دغسې لیکل شوي دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا که اول خو ته یوې هفتې پورې، یوې میاشتې پورې باید وشي، یعنی څلور هفتو کې. که چېرې ونه شپاړس هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاړس هفتو پورې مغه کوي، معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې، څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، بل دوز بیا باید له سره دوزونه شروع شي. ځکه په نوره نړۍ کې چې ګوري، په ترکیه او په دې ځای کې حتی درېیم دوز او څلورم دوز خلکو کړي دي، یعنې هغه ورته کوشش کوي چې هغه اته میاشتې پورې شي، بل دوز ورکړي، بل دوز ورکړي. نو زما په نظر کولی شي چې ویکي.
بله ډاکټر صاحب، هغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر تر زره دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي، ترڅو چې دوی خپل ځان او ټول جامعه له دغې کرغړې ناروغۍ څخه وژغوري او وساتي. ځکه هم به مونږ وایو چې وقایه له معالجې څخه بهتره ده، نو واکسین لازمي ده ترڅو دغه د ناروغۍ د سرایت د مخنیوي سبب شوي. نو یوازینۍ لاره، مونږ غریب ملک یو، یوازینۍ لاره زموږ همدغه واکسین ده چې ټول باید واکسین شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راځه، ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دوی ځینې پښتني به راوخو، بیا به وروسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر ووایست یا هم دوی ته ځواب ورکړي. اوریدونکي کولی شي چې د سکایپ له لارې څنګه راوهي رادیو ټکی ازادي، دغه راځه زموږ د واتس اپ له لارې تماس ونیسي. د واتس اپ نمبر مو دی 0024 2 1 4 1 8 1 روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام دی. د کورونا وایرس د زیاتېدو پر مسله خبرې کوو. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بله، زما او ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغنن وایرس چې دی، دا باید وای کنه نن په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ څه د افغانانو د بهترین پوهې د نن لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي، هم ډیر صلاحیت کوي. نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه اوسو، او په جدي توګه بیا بالاخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره هم ډیر اړیکه لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپلو اولادو، د خپلو ماشومانو، د مور پلار، د ټولو امه په هونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې.
ډیر مننه ستاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم که کومه پښتنه لري د غوي پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه او نیکه هیله او درنښت تاسې ته او محترم ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کوم. هیله من نیم چې روغ باسته او د صحت جامې بم پرتنوي. طاهر احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم.
مهرباني وکړئ د کورونا وبا په اړه خپل نظر یا کوم سوال لري له ډاکټرانو څخه مطرح کړئ.
زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی، بل خصوص زمونږ استاد په د جامعه کې چې سنتي جامعه ده، د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، او خلک هغه ته هم په هویا نه دي شوی خلکو ته، کدا د ټلیفون لاري دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلپ سب شوی و مخکې د زنګ نه باور او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ور کړی ځکه زموږ د افغانانو دا د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون په وایس کلپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي مونږ ته زموږ د پوهې او د علم کچه ډېره ټیټه ده په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي نو خلک په خپله راضي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان هم وساتي بل مثلا تا یو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه د دې په مورد باندې چې دا د نظام د بدلون سره د خلکو داسې فکر کړی دی چې ډېرو خلکو کې دا فکر او دا ذهنیت خپور شوی و چې دا سیاسي بدلونونه راغلل نو همدا سیاسي بدلون کرونا وه او اصلا کرونا هېڅ موجوده نه ده دا خلکو داسې فکر اغستی و نو که چېرته اوس خو دا سیاسي بدلون هم راغی کوم تحولات چې راغلل د دې نه وروسته که چېرته عامه پوهاوی وشي چې دغه شی چې دی دا کرونا چې ده فرښتیا یو ناروغي ده او ډېر خلک یې د منځه ویوړل او که چېرته همداسې دوامداره پاتې شي نو زموږ او ستاسو جامعه به ډېره د خطر سره مخ شي نو که خلک اوس په دې وپوهول شي چې دا سیاسي تحولات چې کله به پانتونونه رسخت شول د کرونا لپاره یا مکتبونه نو خلکو داسې فکر کوي چې د طالبانو او د دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي په دې خاطر د کرونا په خاطر نه د خلکو ذهنیت دې لپاره جوړ نه و چې والا دا کرونا ده زه هم که د دې په اړه عامه پوهاوی وشي او دا خلک پوه کړل شي چې مسله اصلا کې کرونا موجوده ده خلک اوس هم لا قانی نه دي چې کرونا شته که نه شته دي
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو جالب وړاندیز مو دا و چې عامه پوهاوی باید په ساده ژبه وسی چې هر څوک قرباندی پوس یا ګټه ورڅخه واخی بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورته د دوی تماس هم رخصت وي مهرباني وکړئ
السلام علیکم
آواز زور مهرباني کډر اډیو آواز مې څه چټ کوي چې ازنګه کوي اوس مهرباني وکړئ ډاکټران صاحب
وعلی سلام علیکم
تاسو آواز زوري مهرباني وعلیکم السلام
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسره
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای په خو هم خلکو مثلا د کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدی نه ګڼله اوس مو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې دا بدمرغه ناروغي جدي وګڼي احتیاطي تدابیر ونیسي خو دا چې وضعیت تغییر خورلی دی په لرې پرتو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی څه لوږه ده او څه روغتیایي سپارښتنې نه عملي کېږي نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولخوار غریب مرسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسې
ډېر مننه ستاسو نظر وړاندیز هم واوریدل سوبل اوریدونکې ته ورزو د دوی نظر به وورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کورونا وایرس په اړه خبرې کوو اوریدونکې لکه چې تماس یې پرې سوی دی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 3 بجې تر 3 بجو دوام کوي چې د کورونا وایرس د ستونزې په اړه خبرې پکې کیږي د کرکټ مینوالو ته خبر ده چې تقریبا یو نیمه دقیقه وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي افغانستان په چګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده ورزو د پروګرام موضوع ته بل اوریدونکي زنګ وهلې د دوی نظر به واورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دا اوریدونکي تماس په ټینګېدو دی لکه چې د انټرنیټ څه ستونزه ده د دوی تماس د ټینګېدو په حال کې دی خو اواز یې نه اورو بل اوریدونکي ته ورزو که وتوانیږي چې د دوی تماس واخلو او دوی سره خبرې وکړو د کورونا وایرس په اړه غږیږو دوه ډاکټران مو میلمانه دي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام تاسو تماس رخصت وای دی د پروګرام د موضوع په اړه لمل منوت څخه کومه پوښتنه لری
مننه خپلواکم له پکتیا نه غاډه کنیو
مهرباني وکړه د خپلواک سره تماس سم نه دی رخصت وای کبل اوریدونکو نوی ورزو یوه خبرتیا ته بیا به ورسته پروگرام ته دوام ورکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است روختیا در جوان شتمنی پروگرام دی دکتر سب خیبر کلیوال و در زینو اوردون کو تماسون تاسو و اوردل از زینو یه سپارشتنی در لودی لزینو نور سر پشتنی بی تاسو که پلندو توکو دوی سرخ پل نظر شریک ری بی با دکتر سب زلمه رشتین هم خبری بکری.
دا چی طول ورونو یعنی داغا نظرون از ما خوب شو و اکثر دی کرونا دی اغا کمی سپارښتنه چې کوم ته دی عامه روغتیا د وزارت لخوا نشوي وي د ټولو تعقیب په هغه باندې وو. خو زه خپله شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اورېدونکي چې از ما غږ اوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهېږي، حتی اکال دوی باید په خپلو فیسبوک پاڼو باندې یا په نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي دوی ته استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کړي عامو خلکو ته چې دا غوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس د ناروغیا جوړی ژوند ته تهدید دی او یو ستره فاجعه ده. دوه خبره تر ټولو مهم زمونږ او ستاسې د دې ټولنې هغه بهترین قشر علما دي. چېرته هر یو مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقیقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولای شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کړو. د کرونا په هغه کسان چې هغوی شدید کېږي معموله خبره ده چې هغه موږ روغتون ته انتقالوو د دې لپاره چې دا ترسو بستر شي او هلته خپل وخت سره درمل ورته ورکولی شي. مګر ما خاص سپارښتنې چې زموږ د استاد سره د خلکو پورې اړه لري زه فکر نه کوم چې د دې لپاره اوس موږ او تاسو بیا نړیوالو ته یو دغه ور خوشاله موږ سره پدې کې باید کومه کوکی په سوشل کمپاین کې چې هغه دا کمپاین وکړو. دا کمپاین زموږ او تاسو له خلکو کارم کې دی چې یو ځل نو د ډاکټر پورې مردود دی، نه یوازې دی یو بل دولتي چارواکي پورې دی، دا د ټول خلکو هغه وجیبه ده چې باید ومني چې ځان باندې د کرنټین هغه اصول باید مراعات کړي. که چېرې دا د ملا صاحبان دغه شی باندې اقدام وکړي زه خوشبینه یم چې دغه به ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه چې مصارف پکې کېږي سمه ده، کمپاینونه دې وشي او دغه دوه لارې چې ما په شخصي نظر باندې بهتره لارې دي نو دا یوه ښه لاره ده د کمپاین دپاره او هم د خلکو د بیا راژوندي کولو دپاره د کرونا په مقابل کې، ځکه دا خلک داسې فکر کوي چې کرونا د منځه وتې ده، کرونا نه ده وتې. تاسې وګورئ اکثره زاړه ولډیج کسان اوس روغتونونو ته نه وځي، دیږي هغه هلته فرض مثال وفات کېږي او نوم پکې څه کېږي. که چېرې ته څېړنه وشي تاسې وګورئ دا زما د سترګو لیدلی حال دوه درې داسې ناروغان ما ولیدل چې وروسته د مرګ نه د دې کیسې واورېدلې ټول کرونا ته ورته دي، مګر همدا په خپل وخت نه دي تشخیص شوي. او د تشخیص یو نیمګړتیا دا ده چې دلته خلک وخت باندې ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او یو سم ډاکټر ته لاړ شي دوی حتما انشاءالله چې دغه ناروغتیا ته موږ ماتې ورکوو. دلته چې ټول هېوادوال لګیا دي چې ورته فکر دی غربت دی، په دې ټول موږ تاسې پوهېږو چې په اوسني وضعیت کې افغانستان لږ د ستونزو سره مخامخ دی. نو راځئ د دې لپاره چې څومره د پښتو متل دی چې څومره شړی ده همدومره باید پښې وغځوو، چې څومره امکانات لرو باید د دې شته امکاناتونه کار واخلو. دا خو نه ده چې د هر حد اقل حتما د چودي راشي او دلته د موږ تاسې سره ګروپونه جوړ کړي معاشت راکړي او باید هغې په مقابل کې موږ تاسې کمپاین وکړو. د کمپاین لپاره بهتره لاره دا ده راځئ په خپلو کې روز انا په فیسبوک باندې د یو پیغام پریرو چې هغه د خلکو ذهنیت ته ورسیږي. یا مې ورسره چا کړې وي د کرونا په ارتباط باندې هغه همدار کم تر سره نه بیت پدغه شهرو باندې ډیر ونده واخلي. نو پوری کچیر ته نه یوازې دا چې د ساتې د طریقې د خلک خبر شي، باید مختلف رادیوګانې تلویزیونونه نور شبکې باید په دې کار وکړي تر څو پوری دغه وایروس چې را پیدا شوی د دې مخنیوي وکړو. بهتره لارې دغه څوله چې ما ته یادونه وکړله، یعنی دا به داسې لارې وي چې هم به مصرف کم وي او هم به ګټه ډېره وي. هم د ټلیفون دغه پیکج باید پاتې شي چې خلک دوامداره واوري چې یعنی کرونا شته دی. او دویمه خبره دا چې انټرنیټ او دغه زمونږ استاسې دیني علما دوی باید په دغه کمپاین کې هم سره برخه واخلي. دا خو یوازې وایروس دا نه شو چې کرونا ده، دا باید د ډاکټر پورې محدوده وي. باید کمپاین هم ډاکټر وکړي، باید معالجان ډاکټر وکړي او دا نور امکانات چې کوم نظام باید ډاکټران برابر کړي. نه دا زموږ استاد شریک هېواد دی او ټول په شریکه ورته کار کوو. صحیح ده معالجه او دغه بعضې کارونه د ډاکټرانو پورې اړه لري، دا دې کې ډاکټر مسؤول دی، مګر هغه کسان چې دوی لیکم لیک لوست کولی شي، انټرنیټ ته لاسرسی لري، راځي په دغه باندې یو کمپاین وکړي. دا کمپاین کوی مګر یو میاشت ته دوام وکړي، انشاءالله چې څلورو میاشتو پکې چیرته شروع کیږي موږ ورته به مکمل دی هغه د کمپاین د نیبان آمادګي لرو. مشکل به چاره جوړ نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شایي عملي کول یې اسانه وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډېر صحیح مرکزونه دي، لیول کوسنه نیولې په ولایتو او د ویروختون پورې. مخکې له مخکې په هر صحیح مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري، کاغنر چې ډاکټري معمولا الته د او پی ډی په شکل ناروغان مراجعه کوي، نورو روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان. نو هغه الته هغه کسان شته، هغه کسان چې صحیح تعلیمات کوي په پا کې د کورونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامه صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي. یعنی که چیرې دغه موږ حتی په ولسوالیو کې په کلو کې داسې ولسوالۍ بنې چې هلته موږ واته دانې صحیح مرکزونه ونلرو، او دې مرکزو ته د ولسوالۍ له ټولو ځایونه له لرې لرې ځایونه خلک مراجعه کوي. که چیرې همالته همدغه صحیح برنامې او همدغه صحیح تبلیغات ورته وکړي، نو انشاءالله چې ټول خلک به زموږ په دې باندې آګاه شوي، او خدای دې وکړي چې دغه خلک هم چې څو خبرېږي بیا نور ورته ورسي، او یوازې وانوري بلکې په خپل جامعه او خپل کورنۍ کې عملی بڼه ورته واغوندي او عملی کړي. که چیرې دا کار وشي، نو انشاءالله چې دا یوازې په خارج کې ممکن نه، په اطرافو کې به هم دا کار شوی، ځکه چې مخکې نه منګل ته صحیح مراکز لرو او دا پروګرامونه پکې شته.
بل دا صحیح مراکز په ولایتونو کې هم فکر کوي چې په کافي اندازه شته؟
مخکې یعنی ما ته وویل چې په هر ولایت کې یار داسې ولایت بنې وي چې په هغه ولایت کې تقریبا زما په نظر له 500 نه صحیح مراکز کم وي. هلته به یا سب سینټر وي یا بی سي یا بچی سي وي، په هر ولسوالۍ کې واته لسو پورې کلینیکونه شته. ده مخکې نه ډېر یعنی په اکثره ځایو کې دا ځایونو کې چې هلته 415 کور نفوس کورنۍ نه خلک وي، د هغو لپاره هم یو سب سینټر شته. ده تقریبا ټول افغانستان کې 2300 سب سینټر صحیح مراکز دي. په دې ټولو هغو کې یو شرط ده چې هلته صحیح مبلغین شته، ده یو نفر یو چا ته وظیفه ورکړې ده یا نرس ته یا ټیکنیشین ته چې هغه دغه صحیح پیغامونه خلکو ته رسوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پوښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي، یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی، د دوی نظر به واورو چې د پروګرام له میلمنو کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو پکې بحث کیږي. د اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
امال سالیا سلام سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ربانی.
کورونا خود اس کے مطابق جو پروفیش آغا کفر اسلام نے کہ یعنی اول خو زدا خبر کہو کہ بعد دغه کله بین اولاد شي محکم دا خبر کی دلی بعد دغه کله بین اولاد شي چې دا کفر نشو مسلمان نشو مسلمان دا شي او کفر دا شي او دا او مسؤلیت مول ما او تم راجه دی چې په شارونو کې هله دا خبرې تناسسه باید په قرا او قصباتو کې علما خلور خلق بانو پوزا اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي، باید دغه آګاهي خلکو ته ورکړي، چونکې په شارونو کې پخوا دا مدني جامع مدني ټولنې وي، یعنی مدني فعالان وو، اوس خو هغه چندان نشته. یو وخت کې موږ 4000 مدني ټولنې درلودې، هغه به پیلن فکر نه کوم چې اوس به ژوندي یا به وي. خو په شارونو کې باید په محاربو کې د منابرو د لارې علما باید دا آګاهي ورکړي او دا مسؤلیت ادا کړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده، چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده، اوس خو دغه تحول چې راغلی دی په هر عرصه کې د شهادت عرصه کې هم څه ناڅه کمبوتات موږ لرو، یعنی د شهادت په عرصه کې دانې کمې شوي دي. دغه واکسین د کرونا هم اوس وجود لري نه دی د نورو اجاګارو په مقابله کې.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه، ستاسو نظر دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه خپلواک یم، له پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورم. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو. مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورم.
پکتیا نه مې ځکه کول ډاکټر صاحب محترم صاحب په د جنسن مخکې د دې د بوبو د ولا دوسې سو جنبی اولې کنه مننه کنه
من آواز مسافانو خود مر پوسولو ک چا د جانسن ان جانسن واکسین یو ډوز لګولای وی دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه؟ بل ورجن کته ورزو د نظر به وورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم. د مشرقین تاسو سره لین کې ما
زما
د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستل شو کنه، او کو واکسین واخلي ایا ګټه ورته لري او کنه؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې یو څوک کرونا تیر کړي د سینیار ځوان چې مخ کې، ایا دغه بیا د مسافرو امکان لري چې دا بیا پیښته شي؟
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټرانو. اتمن لزان سره یادښت کړی ده. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس به هم واورو. بیا به د پروګرام ملمنو ته وخت ورکړو چې د اوریدونکو د پوښتنو په اړه خپل نظر څرګند کړي. دا اوریدونکو تماس پرې سوی دی ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پوښتنې وي که یو تاسو ځواب کړی مهرباني.
زه دا غواړم یو ورور په پښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین کچیر ته سړی په ناروغیا باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ نو واکسین کوم څه تاسو خپل تعریف کو، دا د میکروب هغه نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل وخت سره عمل ښکار کوي. څرنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه دغه وایروس حمله کړې ده، معافیت سیستم یې اندازه کمزوري شوی دی، او په دغه وخت کې موږ به هر نه لا پسې دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطري فاکتور دی. انسان د بدن لپاره بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټي باډیان ختم شولې، کولای شي چې دا ځان کرونا کې او ورپسې بل پښتنه چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه؟ دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلې په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، روسم اکثریت چې یو نیم د سناریو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینی مغستې دي، خو بیا هم اراز و علایم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده. دی باندې څه خاص کوم ریسرچ موږ لا تر دې نه نه کړی، او هغه ناروغان چې هغه واکسین شوی دي، کرونا یې راکړی ده، یا هم واکسین دي، وروسته شاید دا چانس ولري چې ناروغي په یو ځل بیا حمله وکړي. البته په هغه سیمو کې چې هغه د کرونا لپاره مسایل وي، د کرونا دوامدار پیخې پکې وي، ځکه د کرونا د وایروس یو مشکل دا دی چې هغه دوامدار ځان ته تغییر ورکړي، په خپل شکل کې تغییر راوستي کوي، په خپل حسو کې تغییر راوستي کوي، نو شاید چې دا غنارو په بیا ځل هم اختش.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د دنیا اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
بلې تقریبا هم دا پښتنې وي چې ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي. او دا د چې ویلې
د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اړوندونکو پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولی وي چې په یو دوست کې لګول کیږي
او کومه ځانګړتیا شوی وي او بیا په کې دلته یو ډېر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان کې کوم پروسه وشو د څنګهار کې راځي کې ډېر کسان هم پرسنل داسې وو چې یو کرتیا اختشل ورسته له تداوینه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کورونا منفي شول، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته پې بیا هم اخته شول. ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول سر کې شدید سیر لري، نو بیا هم پیاخته کېږي خو سیر به ډېر شدید نه وي. او د جانسن جانسن واکسین چې ده بخنه غواړم هغه ته هغه نو پوښتنې ته چې څه یې ول خو دوی فکر کوو چې
دوی ویل چې که چا د جانسن بلې و که یو واکسین لګولې وي کولی شي چې دویم ډوز هم ولګوي ځکه چې جانسن اینډ جانسن واکسین خو په یو ډوز کې خلکو ته لګول کېږي.
نه نه جانسن جانسن یو ډوز به لګي ځکه هغه دا ممکن داسې جوړ شوی ده لکه چې هغه نور واکسینونه چې په دوه دفو کې څومره معافیت ورکوي دا په یو دوز سره هغونه معافیت ورکولی شي.
بلی ډاکټر صاحب که تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغۍ اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویل دا خپل مونږ سره چې بعضې کسان راځي یا زموږ خپل سټاف یو کره چې اخته شوي دي لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دوه پیره کې دومره شدید نه وو، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کوم صحیح هغه چې دي لاکوین دي هغه باید مراد شي په هر صورت کې د بل ته د انتشار سبب کېدلی شي د بل ته انتقال شي.
بلې دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تېرېدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي؟
هغه له کولا کوونه چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراض او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراعات کړي او خپل حفظ الصحه ته مراعات کړي تر څو چې نور جامعه او نور کسان په دې باندې اخته نه شي دا باید مراعات شي.
بلې، په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبوره سوي له افغانستانه ووځي، ځینې یې مجبوره سوي له کاره لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسئلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغېزمنې کړي؟
چې په دې کې به ډاکټرانو کومه جوبه هم کړي وي، ډاکټرانو به هم کړي وي. خو آیا تاسو فکر کوئ که یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړم؟ که نه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالې روزۍ د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحبان چې خصوصا یعنې زه په دې اوسني وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د طبابت کارکوونکي واقعا چې دا تلاړ وي معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. په نورې نړۍ کې تاسو وګورئ ټول ډاکټر صاحبانو ته زه دا نه وایم چې زه د کورونا په سنټر کې کار کوم، ځکه زه هېڅ کوم اړیکه نه لرم د کورونا د سنټر سره، خو هغه یو د یو طبیب په شکل باندې په نورې نړۍ کې د ټول صحي پرسنل لپاره بیمه حواله شوي دي. حق الخطر یې نو په دوه ورته ورکول کېږي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خو تیم بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې نه ورکول کېږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کېږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خوالا شي تر څو پورې یو حلاله مړۍ پیدا کړي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هماغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چېرته دغه د معاش بندېدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراردادونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یوه ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه دي 2019 نه ده 2021 پورې دوی ډېرې اکسپر شوي دي. نو که چېرته دغسې ډاکټر صاحبان زموږ د لاس ووځي یا وطن پرېږدي دغه کرونا د مخنیوي لپاره به موږ مجبور یو بیا ټرینینګونه واخلو، بیا خلک ولیږو. دا تیار خلک دي، تیار ټرینینګ شوي دي، باید راځي دوی سره حکومت کار وکړي، خپل معاشات خپل امکانات ورته ورکړي تر څو پورې دغه نه یوازې د کرونا بلکې د ټولو ناروغیو په مقابل کې ډاکټران مبارزه کوي او لګیا دي خپل مریضان تداوي کوي. خلک باید دا شي باید چې ټولو پهنامه باید هغه حقوق په نظر کې ونیول شي. خو په اوسني وضعیت کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي استادیر د مشکلات سره لاس او ګریوان دي، د سره لاره ده چې باید دا د افغانستان نوموزي او د دوی دغه امکانات باید دلته حکومت ته راوړل شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې یاست چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامداره توګه دغو بحثونو دوام کړی؟
یو خو مخکې چې تا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه، دې په هکله باندې هغه په هغه هکله هم درته زه یو څه وایم. یعنی موږ خپله جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي، او زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل داسې پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه دي ژاړي. یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې، خدماتو باندې چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه په همدې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کمه کې روغتون کې ولت بېدام دي. اوس هغه ناروغان چې موږ سره دي وایي هغه خدمات چې پخوا کېدل اوس نه کېږي، کېدی شي دا نورو ته انتشار چې نورو ته دا خبره ورسېږي، نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. نو په دې اساس باندې نو دغه هغه چې باره کې موږ له صحیح سازمان څخه له نورو بینالمللي موسسو څخه بیا امارات څخه هیڅ دا تر څو چې د پرسنل دا مشکلات حل شي، کچېر دا مشکلات حل نه شي ممکن هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې وو په روغتون باندې وو، ځکه افغانجاپان یوازینی روغتون ده په افغانستان کې غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر وي، خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تراوي کېدل. چیرې پرزنتاج وکړ د ناکامۍ فصلال ډېر په حالول بیا به ډېر وخت ونیسي او ډېر مشکل به وي. یعنې موږ دوه سوه شل کسه پرسنل لرو، تقریبا شل پنځه ویشت کسه هره ورځ یو نفر موږ ته راځي استعفا ورکوي، او نو دغسې دغه ته باید توجه وکړي. او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه، دغسې برنامه اشتراک نه ده کړی چې تر څو دغو ته د حل لاره پیدا کړي، په دې څخه مهمه ده چې دغه برنامه جوړه شي او تر څو دغه مشکلات زموږ حل شي.
ډېر مننه. ستاسو آواز یو څه خراب دی که ځای ته تغییر ورکړي ډاکټر صاحب. ډاکټر خیبر کلیوال، مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینې یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
د مخو په اول خبرو کې درته ویل چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو مخو هوي، دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه د اکثر باندې چې هغوی دغه دی اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جیشل هېوادونو کومه غونډه روانه ده، زما په نظر باندې باید د صحي ټولنې هغه استازي چې دوی دي، دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ تاسې دلته کینو او کار په خپل سر دي کار شي، نه، دې لپاره باید کار وشي. د کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ تاسې سره موجوده وي چې په هغې باندې دا خلک قانع کړو چې په افغانستان کې کرونا دغه وضعیت کې ده. که چېرته دغه وضعیت نور هم خرابېږي، نور نړۍ ته خو خطر پېښېدای شي، داسې نه ده یوازې په افغانستان کې دا کرونا وي. زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم، په ګاونډیانو کې دا صفر شي، دوامداره ده په منځنۍ اسیا کې خپرېږي، او منشب هم همدا د افغانستان دی، ځکه دلته په هغه اندازه باندې کار ورته نه شوی. کله چې کار ورته ونه شي، څو خو په خپل سر باندې یو شي باندې حمله نه کوي، مجبور دي چې د دې په مقابل کې باید هغه کنفرانسونه، هغه دوامدار ورکشاپونه باید دی چې خلک پوه شي، ټیمونه باید کلو ته واستول شي، که امکانات وي ټیمونه ولیږل شي لرو پرتو سیمو ته، د راډیو د لارې وي هم باید اعلانات وشي. په دغه د ناروغتیا په هکله باندې باید خلک یو مثبت داسې یو فکر وکړي چې یعنې دغه مریضتیا شته په افغانستان کې، او د منځه وړلو دپاره باید کوم کارونه موږ او تاسې وکړو چې کوم کارونه باید مریضیانو منځوي شو. بهتره لاره یې همدغه ده، دغه د وزارت صحت عامې کرونا بخش چې کوم دی باید دا نور لا پسې چپوټ شي. د نړیوالې صحي ټولنې ته هم خواست همدا دی، هغه انجوګانې چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې همکاري کوي دوی باید دغه کار وکړي تر څو پورې د کرونا دغه څلورمې څپې د شروع کېدو نه مخکې موږ باید مکمل تدابیر نیولي وي په خپل ورته ولرو بودیجه ورته باید ولرو تر څو پورې د کوم ناورین سره خدای مکه مخامخ نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
سی انجوګانې دي چې دوی خپلو کې سره میټنګونه لري، دوی سره میټنګونه نیسي. کومې سی انجوګانې چې دي له دوی سره زما په نظر وخت په وخت پر ارتباطات نیسي تر څو دغو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحي تبلیغات به هم ډېر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه دا د معالجې هم پکې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کېږي هغه معالجې ته ضرورت لري ډېرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مور ته اشاره وکړه، دلته موږ ښه قدرونه تربیه کړي دي. لکه زه چې خپل شپخانې نه یا خپل روغتون نه وایم، موږ چې کله اول سر کې دلته د کووېډ خدمات شروع کړل، دلته په صفا په وینټیلاټور په استعمال باندې هیڅوک نه پوهېدل. اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس موږ لرو چې دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړي. نو اوس که چیرې زمونږ دغه حالات ما چېرته مخکې ویلې په روغتون کې چې موږ مشکلات لرو، خاصا د معاشاتو مشکلات لرو، پرسنل زمونږ فوق العاده مجبور ده ورته. که چیرې خدای نخواسته ما مخکې مو ویلې چې موږ څو ډاکټر صاحبانو استفاګانې را کړې دي، که چیرې دغه پرسنل هم موږ له لاسه ورکو او بیا بیرته نوی پرسنل دیسو او بیا دې موږ ټریننګ کوو او بیا یا ډبلیو ایچ او یونیسف او دا نورې ادارې چې دي دا موږ سره کومه کوي ودا ټرین کې دی باندې بیا کول چیریږي. نو ښه خبره ده چې دوی خپل کومکونه وکړي تر څو له دغه مشکلات چې ورسره موږ مخامخ یو دغه مشکلاتو نه موږ راووزو او موږ خپل خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړو.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. د اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وه او دا خبرونه یې شایسته کړه.
لورا سے تختم چلا شور اڑکستا بندتا پائے ہستا بندتا شبیتا بنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا سما بندتا چہرہ پوچھا
ناخشنا غند دا های اشنا غند دا چپ تپنا ور ماش پچپا الله چپا دا زمان غند دا لورا زیتا سکم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے زفا کی وینا